مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پنجاب په لاهور ښار کې شوې د ځانمرګي برید، په اسلام آباد کې د عوامي نشتر ګوند لخوا د بدل شوې ټولګوندي زغونډې، په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د خبري کانفرنس او د ترکیې د وزیر اعظم پاکستان ته د سفر په اړه اوري. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو چې احمد شاه اعظمي به وړاندې.
لمړی دا مهم خبر نو سرټکی، په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم د بیکورسو کډوالو او سیلاب ځپلو لپاره د 40 ملیون ډالر اضافي مرستو اعلان وکړ. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي د گوادر کاشغر راداري لمړی نه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لاره تر ټولو ښه لاندې او ګټور ده. اوس بشپړ خبرونه. په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. چاودنه نن غرمه د لاهور له قلعه ګجر سنگ پولیس لاین له دروازې سره نږدې وسوه، چې په نتیجه کې یو شمېر نږدې موټرانو هم اور واخیستی او د شاوخوا ودانیو شیشې مات شوې. د لاهور د پولیسو مشر امین وینس چې بیا وړاندې پیش په ځای کې له رسنیو سره خبرو پر مهال وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او بریدګر غوښتل چې پولیس لاین ته ننوځي.
Most probably it is a suicide. اور اس
میں آپ نے غالب امکان دادی چې دا ځانمرګي برید و. د بریدګر هدف دا و چې پولیس لاین ته ځان داخل کړي، خو د امنیتي انتظاماتو له کبله هدف ته تر رسیدو وړاندې ځان ته چاودنه ورکړه. ټول مړي او ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. د لومړي معلومات تر مخه څلور کسان وژل شوي، خو چې کله نور معلومات ترلاسه شي نو تاسو سره به تفصیلي معلومات شریک کړل شي. بلخوا د پنجاب د پولیسو مشر ویلی دی چې په پیښه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. د لاهور څخه د منتخب د پنجاب صوبای اسمبلی غړی خواجه عمران نذیر بیا ویلی چې په دې پیښه کې 8 کسان ووژل شول. د بلوچستان په ژوب کې ترسول شوي د پولیو کارکونکي او لوی سرتیري وژل شوي دي. د ژوب امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار له مرغه کبزې سیمې څخه د تیرې جمعې پورې ترسول شوي څلور تنه وژل شوي، چې دوه د پولیو کارکونکي او دوه د هغوی ساتونکي لوی سرتیري دي. د چارواکو په خبره د څلور واړه ترسول شوي مړي هم نن سهار دوی ته له توده کبزې سیمې څخه په لاس ورغلي دي. تر دې وړاندې هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د پولیو پر کارکونکو بریدونه شوي چې یو شمېر پکې وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم ویل دی چې ترکیه او پاکستان به د دوو نه بیلدونکو ملګرو په توګه پر دوه اړخیزه سیمه ایز او نړیواله کچه د امن او پرمختګ لپاره کار کوي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې له ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نو اشرف زیاته کړه چې له خپل سیال سره د ملاقات پر مهال د سیاسي، سوداګري او اقتصادي او د ترګري ضد برخو کې د خپل همکاریو پر زیاتولو سلا وکړه. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بیکورسو کډوالو او سیلاب ځپلو لپاره د 40 ملیون ډالر اضافي مرستو اعلان کوي، چې دا پیسې به د تراګری او سیلابونو څخه د ځپلسو خلکو کې ویشل کیږي. نوموړي وویل د پاکستان له حکومت سره د یولس تجارتي او نورو څانګو کې د مفاهمت لاسلیکونه هم کړي دي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن سهار په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راورسېدی. تر دې وړاندې نوموړي د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم لیدکاته وکړل. د پوځ د اماړي کوله خوا د خبر سوي خبر تر مخه په دې ملاقات کې پر سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري باندې خبرې اترې وسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د گوادر کاشغر راهداري لومړنۍ او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لاره تر ټولو ښه لاندې او ګټوره ده. د محمود خان اسکزی په خبره د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. نوموړي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه،
اس روٹ پہ ہمیں 8 انلیٹ ہم لے سکتے ہیں افغانستان
پہ ہم دے لارے اتے بیل بیل لارے افغانستان تے لدی راہداری سے خطل لیسی افغانستان منا منځنی آسیا او بیا پہ دے راہداری کی د اورگاڈی پٹڑی ہمستا او ډیر لوی لار ہمستا مشت پہ دے باندے ہیت اعتراض نستے چی پہ پنجاب کی دے نتی ریجی لیکن دل تے دا سیمے نظر انداز کول دا بہ خبر نہ وی.
اگنور کرنا اچھی بات نہیں ہوگی.
محمود خان اسکزی وایي هم نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په جوړ شوې ټولګوندي غونډه کې ځکه خپل ګډون ونه کړ چې سبا کوټې ته د پاکستان وزیر اعظم روان دي، خو زیاتوي چې د ګوند یو صوبایي وزیر په دې ټولګوندي غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی دی. زموږ ژغ له مشال رادیو خاورین په اسلام آباد کې لچنس غوادر بندر ته د تجارتي لارې پر مسله د عوامي نشل ګوند په بلنه ټول ګوندې زغونډه کیږي چې مرکزی حکومت څخه دغه مجوزه لارې د مبینه بدلون د فیصلې برته اخیستو غوښتنه کیږي. د عوامي نشل ګوند سېنیټر حاجی عادل په دې حکلم پرون مشال رادیو ته ویلی و چې دا قومي مسله ده او پر دې باندې د غور لپاره د هیواد ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو ته په غونډه کې د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې ده. د یادونې وړ ده چې څوبره وړاندې بیا د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې حکومت چین څخه گوادر ته د مجوزه لاري د بدلون اراده نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ ډېر اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل چې د دې ناسې بنیادي موضوع د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې دي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ور نه کړل. بلخو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر نن افغانستان ته رسیدلی دي چې په کابل کې به د دغه هیواد له ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. د اوکراین حکومت او روس په لوبه بلتون غوښتونکو ونه سو کړای چې خپل جبهو څخه درنې وسلې وباسي. د تیرې اونۍ د مینسک د تړون تر مخه دواړو خواوو باید نن درنې وسلې ایستلې وای. په این حال کې د اوکراین پوځ وایي یغې تر شپه د دیپالتیف سرفشار پر شاوخوا 15 حملې کړې دي. بلخوا بلتون غوښتونکو وایي د اوکراین پوځ په تیرو 4 ساعتونو کې په ډونیسک سیمه کې له اوربان څخه 9 ځلې سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا له بنگلاديش سره سیالي کوي. افغانستان په لومړي ځل د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې ګډون کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 100 روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپی او 55 پیسې او په 155 روپی او 80 پیسې. یو یورو په 155 روپی 50 پیسې او په 155 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 55 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. او د سعودي عرب ریال په 25 روپی 50 پیسې او په 20 روپی لس پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور او خوښه سیمو کې د لږ ډیر باران امکان دی او په بنو کې به وریځې خورې وي او دغه رنګ به په کوټه کې اسمان شین وي. د دې تر څنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به 2 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. په پنجاب لاهور ښار کې نن یو ځانمرګي برید شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. عوامي نشتل ګوند په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ټولګوندیزا غونډې کوربه دی. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د کاشغر گوادر لوی لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له لارو تیریږي. د هغه لار چې د پښتونخوا او بلوچستان له لارو تیریږي د پنجاب تر هغې لنډه او ګټوره ده. د ترکیې وزیر اعظم دا مهال د پاکستان په دورځني سفر دی. د سیمیزو چارو یو پوه وایي ترکی شرکتونه غواړي په پاکستان کې د انرژۍ په پروژو کې پانګونه وکړي.
داری فرم سیدی اگا مختلف ٹیکوں کے انٹرسٹ بھی پاکستان کے بننا کہ تیل اور گیس سفارا کا پائپ لائن تر سے جڑی گی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تحریک انصاف یو ډله غړو د صوبې په حکومت کې د دوی د ګوند د یو وزیر لخوا د شوې درغلې او خبره راپورته کړې ده.
کوم تلاب نه ولاړی کوم وتا کسې کوم کدا مېرټ د شي عدالت د وکیږي په دې مخنیوي به کوم.
او د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د خیبر جنسای د کډوالو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لپاره یې تیاریانې کړې دي. هم ستاسو لپاره لرو هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. ورنه موضوع ترازو د پنجاب په لاهور ښار کې د پولیسو د دفترونو مخې ته د ځانمرګ برید شوی چې د پولیسو لوینا سره سم 4 کسان پکې وژل شوي دي. خو د خلکو د ژغورنې د حکومتي ادارې یا ریسکیو چارواکو بیا په دغه پیښه کې د مړیو شمیر 8 ښودلی دی. له اسلام آباد پرې سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د لاهور پولیسو په وینا چې نن غرمه لاهور ګجر سنگ پولیس لائن مخې ته ځن وژن کې حمله شوې ده چې پکې تر دې دمه څلور کسان وژلې شوي او د ولسو نه زیات جوبل شوي دي او په جوبلو کې د دوه حالت مرګونې دي. د دې چاودنې په حواله د لاهور سی سی پی او امین وینس د میډیا سره خبرو کې وي دی وایي د ځن وژن کې حمله وه او ځن وژن کې پولیس لائن ته د نن ورتللو خو د دغلته د نن وتو نه وړاندې ځن په چاودنه والوزولو چې پکې تر دې دمه څلور کسان وژلې شوي او یو شمېر جوبل شوی دی او دغه شان پنځه شپږو موټرو ته هم زیان رسیدلی دی او موږ اوس ته د پیښې پلټنې کوو چې نور معلومات ترلاسه شي هغه به ستاسو سره شریکوو. د پنجاب د وزیر اعلی د صحت د چارو سلاحکار خواجه سلمان رفیق رسنو سره خبرو کې وی چې د پنجاب په ټولو اسپتالونو کې ایمرجنسی لګولې شوې ده او د پیښې کې جوبل کسان د لاهور ګنګارام او میو اسپتالونو ته رسول شوي دي چرته چې دغه جوبلو ته د علاج اسانی ورکول کیږي. د ذکر ته چې بل طرف امدادی اداره ریسکیو یو یو دو دو د دې چاودنې په حق لوای چې دې کې د مړو شمیره اتو تر رسیدلې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتون خو د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب ټول ګوندیزه غونډه کېدله روانه وه. په دې موضوع چې د کاشغر او گوادر د چکم لار د اقتصادي لار د پرغې په دې وروستیو کې ځینې اوازې خپرې شوې چې ګرنده حکومت غواړي د پنجاب د لارې تیره کړي او بلوچستان او خیبر پختونخوا د لارو زړه نقشه بدله کړي. په دغه غونډې ته زموږ خبریال په اسلام آباد کې احمد الله هم ورغلی و، د ټلیفون په لیک سره راغلی دی. احمد الله، کله ته ووایه چې دغه غونډه اوس هم روانه ده که پای ته ورسېده او کومو سیاسي مشرانو پکې ویناوې وکړې، د هغوی د خبرو مهم ټکي کوم سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
شروع مشر خان پاکستان پښتونخوا ملي عوامي پارټي، ثاني وطن پارټي، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام نه علاوه د بلوچستان مختلفو پارټیو چې پاتو غړو چې کوم دی چې کوم دلته موجود ځل پاټو مشرحت داخلي ځل پاټو نور لیډران اگر راغلي
خبرې داسې ډېرې واضح نه وي، په دې هیله چې خبرو تاسو پوه شئ. خو ده وویل چې دغه کې دغه ګوندونو نمونه واخیستل چې په دغه غونډه کې په ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و، هغوی په ټولو په متفقه توګه د حکومت نه وغوښتل چې غزړه لار دې په خپل ځای وساتي او د دې نوي پلان نه دې لاس واخلي. په همدغه موضوع کې پاتې کېږو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر لویه لار چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له لارو تیریږي، د پنجاب تر هغې ډېره ښه، لنډه او ګټوره ده. اڅکزی زیاتوي نادرا یا د شناختی کارډونو قومي اداره په ټول هیواد کې یوه پالیسي لري، خو د کوټې د پښتنو لپاره تر ټولو جلا پالیسي خپله کړې ده. دا خبرې نوموړي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. محمود خان اڅکزای وایي د گوادر کاشغر لوی لارې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدل نه یوازې د شاته پاته سیمو د وګړو لپاره ګټور ده، بلکې پر همدې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته هم له دې راهداري څخه اته لارې وتلی سي.
اس روټ په همې 8 انلټ هم لے سکتے ہیں،
په همدې لارې اته بیل بیل لارې افغانستان ته له دې راهداري څخه تللی سي. افغانستان مانا منځنۍ آسیا، او بیا په دې راهداري کې د اورګاډي پټړی همسته او ډیر لوی لار همسته. موږ ته په دې باندې هیڅ اعتراض نشته چې په پنجاب کې دې نه تیریږي. سمه ده، پنجاب هم زموږ د هیواد حصه ده او هلته لوی لوی کارخانې هم دي، هلته دې هم دا لاره تیرسي، لیکن دلته دا سیمه نظر اندازه کول دا به ښه خبره نه وي.
اچھی بات نہیں ہوگی.
محمود خان اڅکزای وایي هم نن د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نسل ګوند لخوا په جوړې سوې ټولګوندې زغونډه کې یې ځکه خپل ګډون ونه کړ چې سبا کوټې ته د پاکستان وزیر اعظم را روان دی. خو زیاتوي د ګوند یو صوبایي وزیر یې په دې ټولګوندې کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی. اڅکزای په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان د قومي شناختي کارت اداره یا نادرا په ټولو صوبو کې جلا پالیسي لري او د کوټې د پښتنو لپاره یې ځان ته پالیسي جوړه کړي چې د په خبره کله پښتنو سره همداسې رویه ونو لري نه ده چې د خپل حکومت پر ضد به په احتجاج کولو مجبور سي.
کبي کبي ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری
کله کله موږ داسې احساس کوو چې خلک زموږ شناخت چیلنج کوي. دا ملک زموږ دی او موږ ټول د دې ځای اوسیدونکي یو. څومره حق چې د کوم بل انسان دی هغومره زموږ هم دی. په پنجاب کې چې د شناختي کارت کومه پالیسي ده هم هغه په سند کې ده او هم هغه پالیسي په بلوچ میشتو سیمو کې ده، لیکن دلته په کوټه کې خاص بندیزونه دي. ولی موږ کومه ګناه کړې؟ دا ځکه چې موږ د افغانستان پر پوله یو، ځکه
افغانستان بارډر دی. اسلیه
د محمود خان اڅکزي په خبره کې د افغانستان له پولې سره نږدې والی د دوی ګناه وینو، همداسې سند او پنجاب له هند سره پر پوله دي، نو هلته ولې داسې خاص بندیزونه نشته؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل کور کې په دې خبري غونډه کې وویل دای له پاکستانه له بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو سره هم په لندن کې ملاو سوی. خو کله چې ورڅخه خبریالانو په دې ملاقاتونو کې د سویو خبرو په حق له وپوښتل نو اڅکزي داسې ځواب ورکړ:
مې خود ګیاو، مېری باتیں مېرے ساتھ ان کی باتیں میرے پاس، کیوں دو آپ کو، کیوں بتاؤں آپ کو، کیوں بتاؤں، میں ملا دونوں سے.
له دې سره په بلوچستان کې د سینټ د روانو ټاکنو په هکله محمود خان اڅکزي وویل د دوی د ګوند له خپلو حکومتي ګوندونو سره اتحاد دی او باید په دې ټاکنو کې نه هم د اسمبلی غړي خپلې رایې خرڅې کړي او نه هم څوک دې ته پرېښوول سي چې د کوم چا رایه دې په پیسو واخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د کابینې څو تنه وزیران هم ملګري دي. ښاغلي اوغلو نن اول د پاکستان پوز له مشر راحیل شریف او وروسته بیا د دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. له اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان او د ترکی وزیر اعظمانو یو مشترکه پریس کانفرنس د خطاب په وخت اوویل چې پاکستان او ترکی به د منطقې امن او استحکام لپاره په ګډه کار کوي. په مشترکه پریس کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په مشکل وخت کې دواړه ملکونو یو بل سره کومک کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې سکیورټي، دفاع او ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دواړو ملکونو کومک به جاري وي. وزیر اعظم دا هم وویل چې اقتصاد او معاشي شعبو کې تعاون سره سره ترکی به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان کومک کوي.
An agreement signed today.
نن چې موږ کوم یادښتونه او معاهده لاسلیک لري نو هغه به نور هم دوړخیزه تعلقاتو ته په مختلفو شعبو کې وده ورکوي چې پکې به معیشت او معاشي شعبې هم وي. موږ ته هیڅ شک نشته چې پاکستان او د ترکیې ترمنځ تعلقات به نور هم سیوا کیږي، کوم چې به د منطقې استحکام لپاره خوي.
د دې ترڅنګ د ترکیې د وزیر اعظم مشترکه پریس کانفرنس کې وینا وه چې دواړه ملکونه خپل تجارتي حجم 3 ارب روپو پورې رسول غواړي. د ترکیې وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان او افغانستان تعلقات په یو نوي دور کې داخل شوی دی او ترکی بعد امن لپاره خپل کردار لوبوي.
موږ په مختلفو معاملو خبرې وکړې چې پکې دوړخیزه تعلقات، علاقائی او نړیوال معاملې شامل دي. موږ تر هغه غری مخنیوي لپاره په سکیورټي تعاون هم خبرې وکړې او د دې سره سره تجارت، توانایي او ترانسپورت سره سره نور شعبو کې هم موږ مهمې فیصلې وکړې.
د مشترکه پریس کانفرنس سمخ کې دوړ ملکونو ترمنځ په مختلفو یاداشتونو او معاهدو لاسلیک هم شو چې پکې تجارت، ساينس، پېټرولیم او سرمایه‌کاري شعبې شامل دي. دا شان د دوړ ملکونو د ستراتیژیک شراکتدارۍ سلورمه غونډه هم شو چې صدارت چی دوار وزیر اعظمانو کولو. د دین علاوه د ترکی وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه علاوه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي وو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګ په وینا چې په ملاقات کې علاقائی سیکیورټی په معاملې، دواړه خې سیکیورټی او د دفاع په تعاون او دواړو ملکونو ترمنځ په تعاون خبرې اترې شوې دي. آی ایس پی آر خبر پاڼه زیاتوي چې د ترکی وزیر اعظم ترهګرۍ خلاف جنگ کې ترلاسه کړې شوې د پاکستان د کامیابیانو ستاینه هم وکړه. یاد وي د ترکی وزیر اعظم د تیر کال په اګست کې خپل عهده سنبالولو نه پس د پاکستان وړومبی دوره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا سملې په غونډه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو غړو په صوبایي وزیرانو تورونه لګولې دي چې په اداري فساد او درغلیو کې لاس لري. دوی دړکه کړې چې صوبایي حکومت دغه وزیران برطرف نه کړل نو د تحریک انصاف نظریاتي ملګري به د خپل حکومت پر ضد تحریک پیل کړي. تفصیل د خالد خان نه اورو.
د نوخار ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی قربان خان چې پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند خفه ملګرو مشري هم کوي د اسمبلی په فلور اول چې دوی نور د وزیرانو په درغلو او بې انصافۍ چپ نشي پاتې کېدی او ټول هغه خلک به په ګوته کوي کوم چې د دوی د ګوند او د حکومت د بدنامۍ سبب جوړیږي. قربان خان زیات تکړه چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن خلاف او خلکو ته انصاف ورکولو په نوم په 2014 ټاکنو کې رای اخیستې دي، خو افسوس چې د صوبایي حکومت ځینې وزیران په اداري فساد او کرپشن کې ککړ دي. دا تحریک انصاف غنغړی په اشاره اویل چې د دوی د حکومت یو وزیر څه د پاسه 800 کسان په خپل محکمه کې بغیر د سمریټ او انصاف نوکران کړی دي او دوی به تر هغه پورې چپ نکینی تر څو پورې چې دغه وزیر د خپل چوکې نه نیول لري شوی. دغه شان خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د حکومت په ضد د احتجاج په توګه د اسمبلی نه بهر اوتل او په صوبایي حکومت او پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کې دغه تورونه ولګول چې د دوی په سیمو کې د پرمختیا ټول کارونه په ټپ ولاړ دي ځکه چې حکومت د دې لپاره پنګه نه ورکوي کوم چې د دوی په نظر ټول هغه خلکو او ځایونو سره بې انصافي ده چا چې تحریک انصاف ته اوټ نه دی ورکړی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
اوردن کو چارواکی وای د پوزي عملیاتو ان خطو لکبل د خیبر جنسایل باړي بیکورشی بزرګونو کسان به را روانه میاشت په لکلتا واپس تل شروع کی. لدوی سره د نقدو پیسو، خوراکي موادو او بیا به له پلل کې مرستي کیږي. ملخه په جلوزو کې هم کې میش د باړي کډوال وای د موبایل سیم کارډونو لارې د مالی مرستو ترلاسه کولو طریقہ ډیره جنجالي ده او دا چې باید دغه ورته بدل کړل شي. په دې اړه پسیمه کې د مشال رادیو د خبريال رپورت له بشیر غواغ څخه اورو.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لپاره ټولې تیاری نکړې او تر اوسه یې په زرګونو دغه کډوال ته د پیسو راوستلو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال رډیو ته نن ویل چې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ ورځو کې به د باړې کډوال خپلو سیمو ته ستنول شروع کړي.
انسنتیو در خلکو ته موبایل سیمونه ورکړل ستون کې لږ په فیلډ باندې مسلې راغلې چا به وی چې یار ما خاون بهر دی چا به وی چې یار زمونږ چې کوم کور والے دی هغه راتلی نشي یا نور څه مسلې وي نو هغه وجه باندې چې کوم نه پروسس لږ لیټ شو مونږ له ټایم اوست گورنر صاحب نه ان شاء الله چې د مارچ په لومړۍ هفته کې به دا خلک نو تشکو
د یادونه وردا چې د پوزي عملیاتو او جګړو له وجې به کورشي وي اکثره خلک د جلوزو په کم کې اوسيږي دوی په تیر وختونو کې د مالی مرستو ترڅنګ د خوراکي موادو د ورکړې غوښتنه هم کړې و د قبایلی سیمو لپاره د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې چارواکي عادل ظهور ویلي چې واپس لونکو کډوال سره به د ډبلیو ایف پی په مرسته د خوراکي شیانو او نورو سیزونو مدد کیږي
پامدی
حال کې د باړې بیکور خلک د سیم کارډونو په ذریعہ د پیسو راوستلو طریقې شکایت لري د جلوزو په کم کې اوسیدونکو د باړې د کډوالو یو مشر سهیل افریدی پرون مشال لډو ته په دې اړول
د ټولو نمخ کې خو چې سیم کوم طریقه ده چې دا ورته اسانه کړی شي خو چې کم کسان لکه اوس دلته نشته یا واپس شوي دي یا د هغوی ګوتې نه لګي هغوی تصدیق دا طریقه باندې هغوی ته اسانه کړی شي باقي په علاقه کې چې کم د زندګۍ د تیرولو لپاره بنیادي ضرورتیات دي لکه سکول شو اوبه شو بجلی شو روډ شو چې د هغې په فوري په ایمرجنسي بنیادونو باندې
د خبر ایجنسی په باړه کې په تیرو پنځو کلونو کې د وسلوالو پر ضد بیا بیا پوځي عملیات شوي دي خو په دې وروستیو کې د غلطه د خیبر ون په نامه عملیات وروسته اوس پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې له یادې سیمې وسلوال وستلي او بې کوره شوي خلک کولی شي اوس خپلو سیمو ته ستانه شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان پوځ وایي چې مالی وزیرستان کډوال به د مارچ میاشتې په اخره کې په مرحله وار شکل واپس خپل کورونو ته استنېدل شروع کړي د کډوالو د بکخیلو کیمپ انچارج بریګیډیر محمد مختار پرون خبرګرانو ته وویل چې دوی شمالي وزیرستان کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو د واپس لیږلو لپاره ټولې تیاریانې کړې دي دغلته میشت ځینو کډوالو بیا مشال رادیو ته وویل که څه هم په کیمپ کې مشکل نه لري خو غواړي چې زر تر زره خپلو کلو ته ولاړ شي په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
د شمالی وزیرستان کډوالو بکاخیل کیمپ انچارج بریګیډیر محمد مختار مشال ریډیو سره په مرکه کې موویل په کیمپ کې کډوالو ته هر قسمه سہولتونه ورکړل شوی بریګیډیر مختار په کډوالو غږ وکړ چې ورته سم مشکل وي نو د دوی ترڅنګ میډیا سره د هم شریک کړي
نو کتا جو تا تکلیف یو تاسو نه وای غورا تاسو د قیامت پر اس په ذمہ وای ک هر کور ته هر سړی ته موږ د خپل فوجان ورزونه بیا زمنګ خپل خلک د داب تاسو بتانګي دا غي د وجنه موږ د هر فیز د پاره تاسو مشران ته دایو زیاتی تکلیف در کړه چیر تاسو لګ د خلکو سره رابطه کوي تاسو زنانم دی غد زنانه نو سره رابطه کوي چې هغه موږ ته پاسات باندې راورسی د تاسو میډیا والا تم تایم چې تاسو ما چلاټ شي خپل وګوري کیم کې
دا یو سوال په جواب کې چې دا کډوالو واپسی تر کومه پورې یقیني شوه بریګیډیر مختار وویل
په دې مارچ کې شروع کی کنه بس ته نور انتظار نشته دا فنزم سم مسله نشته دا زموږ چې سبا نه بل سبا کانفرنس ته په خور کې غوم پدې باندې کم چې دی ته پیسې نقد ملایوي کې غم چې پټم باندې و شي او کم راشن چې دلته کیږي نو چا غم مرحله وال رچرا ورسي چې دا اول نه دوا درې کم ګروپونه چې دا غیر راشن موږ سره دلته پروت
باکا خیل کډوالو کیمپ کې مو چې کلا د شمالي وزیرستان یو سو کډوالو نه د خپل مشکل په اړه و پختل نو دوی خپل احساسات دا سه شریک کړل
زمونوم محمد عزیز دای او دغه کمتا شپې جو او تکي راوي چې دغه ته میجر غوډي خو یې سپره په دغه کم کې مشتا اس که سم مشکل نشته بس مشکل لکه غوند دای چې میجر خیر سره خپل کلی ته لور شي کمیش په بدشایی کې وی کنه بیا خپل کلی میج دې پورا یو ډېر لکه جنات غوندي زی دای
زمونوم رحمن الله دا هر شای ملويږي فوجي سامان ارته ملويږي خو دا یو مشکل دا چې کیمو چې میر خپل وطن به کور شوی اندره بیا ثانو غړي خو چې د خپل وطن خورم بیا ولید لا میز د پر چې کیمو دا یی دین ادي جنا تعال چې کیمو دا شاه
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوجي عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلق به کور شوی چې په بیا بیا خپل سیمو ته د واپسای غوښتنه کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوردن کو پنځنی می بجې شوې د احمد شاه زمينه با لند خبرونه وره.
دا پاکستان په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. چاودنه غرما د لاهور د قلعه ګوجر سنگ پولیس لاندې دروازې سره نږدې وسوه. د لاهور د پولیسو مشر امین وینس د پیښ په ځای کې لرسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او بریدګر غوښتل چې پولیس لاندې ننوځي خو د امنیتي انتظاماتو له کبله د باندې ځانته چاودنه ورکړه. د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید په غاړه اخیستې ده. د ولسم په ژوب کې تر څول سوي د پولیو کارکونکو او لوی سرتیري وژل سوي دي. د ژوب امنیتي چارواکي وايي دغه شهر له مرکب زی سیمې څخه د تیرې جمعې په ورځ تر څول سوي څلور تنه وژل سوي چې دوه د پولیو کارکونکو او دوه د هغوی ساتونکو لوی سرتیري دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې ترکیه او پاکستان به د دوه نه بیلدونکو ملګرو په توګه پر دوه اړخیزه سیمه ییزه او نړیواله کچه د امن او پرمختګ لپاره کار کوي. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې له ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره یو ځای خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. ترکیه وزیر اعظم اعلان وکړ چې د بې کورسو کډوالو او سیلاب ځپلو لپاره به د شل ملیون ډالر اضافي مرستې ویشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وايي د گوادر کاشغر تجارتي راهداري لپاره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لاره تر ټولو ښه لنډ او ګټوره ده او د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. نوموړي دا خبر نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. په عین حال کې په اسلام آباد کې لچین څخه گوادر بندر ته د تجارتي لارې پر مسله د عوامي نشل ګوند په بلنه ټول ګوندي زغونډه هم روانه ده. د افغانستان په لوګر ولایت کې پر امنیتي قمندانۍ په وسلوال برید کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوی دي. د لوګر ولایت ویاند محمد درویش وایي څلورو ځانمرګ بریدګرو نن د پولیس پر امنیتي قمندانۍ برید وکړي چې په نتیجه کې اته پولیس ژوبل شوي هم دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي بیا وایي بریدګرو د پولیسو جامع غوسي او د امنیتي غړو له خوا تلاشي نه واخیستل شوي. وسوال طالبان د دې برید په غاړه اخیستي دي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې نن د افغانستان چین او پاکستان د لوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې وزارت وایان مشال لري ټول چې د دې ناس بنیادی موضوع له وسوال طالبان سره خبرې اترې دي. بل خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر افغانستان کې د حکومت د ولسی او پوزي چارواکو سره د لیدو کتو لپاره کابل ته رسیدلي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي وارد لوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلي خبريالي رابيه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شکارپور او حیات آباد پیښونه پس راولپنډي کې یو عالم وژل او بیا کراچۍ کې هم په یو بل عالم د ډسې کولو پیښې په دې اړه تشویشناک دي چې ملک یو وار بیا فرقایي سمسلې روښتيږي. ادارې وایي د خلکو ته خیلم دی چې یو انسان وژل د غون انسانیت قتل دی خو بیا هم د انسانانو وجنه روانه ده. یقینا داسې کوونکي ملک د امن دشمنان دي. ادارې زیاتوي فرقواریت د ترهګرۍ نه هم مهلکه مسله ده. د وسلوالو بیا هم څه شناخت او شته خود دلته دا حال دی چې چاته اندازه نشته چې کله څوک روچت شي او یو بل تن اوجنی. ادارې مخکلي کې ټولنه کې انتها خوخي او فرقایي زبنیادونو باندې خونریزي کول نه صرف زموږ د قومي اتحاد او سلامتي بلکې زموږ وجود له هم خطر لري. ادارې لیکي په دې لړ کې د حکومت ځمېواري خوشته خو که علماي کرام خپل کردار اولوبوي او په خاص توګه کم فرقه ورانه تنظیمونه چې جوړ شوی دي دا غي د مشورولې سره علماي کرام ملاقاتونه وکړي او په دوی دا سلسله بند کړي نو دا به د علماو ډیر غټ قومي خدمت وی. ادارې اخیری کلی کې د ټولنې ټولو خلکو له دا مهلک صورتحال په معمول راوستلو لپاره د خپل حصي کردار ادا کول پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د توانای بحران په جنوب ایشیا کې روانه ترقی متاثر وی. پاکستان کې توانای بحران شدت خپل کړی دی او حکومت په دې काबू موندلو لپاره کوششونه کوي. ادارې وایي دا بحران سمره وخت کې هواره دی شي په دې اړه سن شي ویل کېده خو وزیر اعظم نواز شریف خپل د حکومت په دور کې د دې د ختمولو اظهار کړې دې. ادارې سیاتوي څنګه چې هند قدرتي سرایونه په لوی پیمانه توانایي حاصلولو لپاره ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو ته بلنه ورکوي داسې پاکستان له هم په دې لړ کې منصوبه بندي پکار ده. ادارې لیکي قدرتي سرایونه بجلی حاصلول نه صرف ارزانه او نه ختمونکي سلسله ده بلکې داسې منصوبې په لږ وخت کې هم سرته رسي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې د توانایي په شوبه کې د سرمایه کاري ډېر گنجېش دي. منافع او آمدنی لحاظ سره هم ښه شوبه ده که غیر ملکی سرمایه کاران دې اڑخته راوستې شي نور روان سو کالو کې په پاکستان کې د توانای بحران ختمې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د هندستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کول د کرکټ ډیپلوماسۍ له لارې ممکن کېدای شي. بل خوا پریس ټرسٹ آف انډیا خبري ایجنسی لیکلي د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې د غنو زده کوونکو تر وژل کېدو وروسته د هندستان زده کوونکو پاکستان او هغو ته د غم شریکۍ لپاره خطونه لیکلي دي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې د لوبو له لارې د ډیپلوماسۍ د سرخط لاندې لیکلي دي چې په تاریخ کې داسې نمونه شته چې د هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو ښه کولو په موخه د لوبو نه کار اخیستل شوی وي. لکه د بیلګې په توګه په 1980 کال کې د چین او امریکا ترمنځ په اړیکو پیاوړي کولو کې د ټیبل ټینس لوبې رول لوبولی و. د ورځپاڼې په خبره دا مهال ممکنه ده چې که د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په مخه د کرکټ ډیپلوماسۍ نه کار واخیستل شي نو د نواز شریف او نریندر مودي هغه هڅو ته به نور تقویت ملاو شي چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره دوی شروع کړي دي. د ورځپاڼې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا دی بیان چې که د هند د خارجه چارو سکتر پاکستان ته ورغلو نو دی به پرې ډیر خوشاله شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب شوي تعلقات یې یو څه لږ ښه طرف ته بیولې دي. د خاغلی شریف لخوا دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په هند کې د پاکستان د سفیر عبدالباسط او د هند د خارجه چارو د سکتر ایس ای شنکر ترمنځ یو ملاقات په دې مخه شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچه ختم شوی خبرې ترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د هند د خارجه چارو د سکتر خاغلی جی شنکر پاکستان ته د ورتګ په مخ کې دا مهال هیڅ خنډان نشته او که داسې وشي نو د دواړو ایټمي وسله لرونکو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به هم د هغه ځایه پیل شي د کوم ځای نه چې پرې شوې وه. دا خبرې اترې پس له هغې ختم شوې وې چې په هند کې د پاکستان سفیر د هند د انتظام لاندې د کشمیر ځینې سیاسي مشرانو سره ملاقات کړی و. بلخوا پریس ټرسٹ آف انډیا خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي چې پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې د 122 ماشومانو په ګډون 155 کسان وژل شوي ول د هند او پاکستان سره تعلق لرونکو په سلګونو زده کوونکو یو بل ته د خیر سګالۍ او پیوستون خطونه لیږلي دي. د اجانس په خبره د پولی بلخوانه د یو خط په جواب کې یو هندي زده کوونکی لیکلی دي چې د دغه پیښې له وجې هغه ډیر خفه دی او د هند ټول اولس په دې غمیزه کې تاسو سره شریک دی. ماته معلومه ده چې ماشومان د مور پلار لپاره څومره اهمیت لري لکه څنګه چې زه د خپل مور پلار لپاره مهم یم. د اجانس په خبره د خطونو د تبادلې د پروژه د هند او پاکستان د دوه غیر دولتي ادارو په مرسته کیږي. د دغه پروژې لمخه دا مهال ډیرش پاکستانی زده کوونکي د هند په سفر دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو د شکایتونو او انتقادونو په غبرګون کې چوای په حکومت کې د مجاهدینو ونډه لګه ده. وویل جهاد به هیڅ کله او په هیڅ ډول شرایطو کې د چا د ځان غوښتنې د هیلو قرباني نشي. په عین حال کې عام افغانان وایي چې مجاهدین په کافي شمیر د حکومت په جګو او مهمو څوکیو حاکم دي او کومو کسانو یې مشرانو ته چې په اوسني حکومت کې څوکۍ نه دي ورکړل شوي دا ډول شکایتونه او انتقادونه کوي او حکومت ته یو ډول ګواښونه هم کوي. د مسئلے تفصیل د جاناکا الکوزی پر رپورٹ کی.
یو شمیر پخوانی جهادی مشران شکایت او انتقادونه کوي چې د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه لګه ده خو عام افغانان د دوی دا ډول څرګندونې مناسبې او پر ځای نه بولي او وایي مجاهدین نه دي څنګ ته شوي بلکې اوس هم په دولت او حکومت کې کافی نفوذ او واک لري. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي کوم مشرانو ته چې په اوسني حکومت کې څوکۍ نه دي ورکول شوي هغوی دا ډول شکایتونه او ګواښونه کوي. یو تن افغان په دې اړه ویل تاسو محترمان واست چې یو د بل پر ضد وجنګېدلې او ملت مو تباه کړ. اوس د دې ملت پر ټپونو مالګې شیندئ له خدای نه وبیریږئ. اوس چې تاسو ته څوکۍ نه دي درکول شوي پخوانۍ مفکورې مو بیرته راژوندی کوئ. ملت هوښیار دی او هماغه خبره ده چې آزموده را آزمودن خطا است. یو بل اوریدونکی په دې اړه وایي الحمدلله جهادیان د دولت په هر برخه کې فعال حضور لري او حکومت د طالبانو او داعش پر ضد مبارزې لپاره هیڅ کمښت نه لري. دا چې تاسو یې څنګه تکړی دا ډیموکراسي او د ملت اراده وه. په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند جاوید احمد غفور هم ورته نظر لري او ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
اساس هم دا ده چې باید یو معیار رامنځته شي تر څو ته دا اثبات ورسوي چې چا جهاد کړی او چا فساد کړی دی. له هغې نه وروسته به بیا په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلک غواړي او زیاتره یې هغه قمندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی.
پخوانیو جهادي مشرانو محمد اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکړی چې حکومت مجاهدین ګوښه کړي او په دولت کې د دوی حضور لږ دی. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د جهادي مشرانو دا ادعا او انتقادونه بې ځایه دي او ټینګار یې وکړ چې جهاد د افغانستان ویاړ دی او په هیڅ ډول شرایطو کې به د جهاد ارزښتونه د کوم کس د هیلو قرباني نشي. ښاغلی عبدالله وویل د پخوانیو جهادي مشرانو ګواښونه او خبرداری د افغانستان په ګټه نه دي، د په سولې او ملي وحدت ټینګار وکړ. اجرایوي رئیس دغه راز وویل حکومت جهاد او جهادي مشرانو ته درناوی لري خو د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتنې که چیرې څوک کوم اقدام وکړي د افغانستان لپاره به ناوړه عواقب ولري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په برتانیوي ورسپانه فاینانشل ټایمز کې د سیډونکی ششانک جوشی لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې نوموړي د امریکایي سیډونکی سټیفن ویلکنسن د نوي کتاب جاج اغستې ده. دا کتاب پودز او ولس نومیږي او په کې دا بحث شوی چې ولې په پاکستان کې له پیل راهیسې پودز پیاوړی وو او په هند کې داسې ونه شول. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
څېړونکی ششانک جوشی د سټیون ویلکنسن د نوي کتاب په اړه وایي. په کتاب کې له 1855 زیږدیز کال راهیسې د هند پوځ جوړښت په اړه معلومات ورکړل شوی. هغه کال په هند کې پوځیانو د برتانیې واکمنۍ پر ضد بغاوت وکړ. ویلکنسن په خپل کتاب کې وایي تر دې بغاوت وروسته برتانیې د هند له پنجاب او له صوبه سرحد چې اوس خیبر پختونخوا نومیږي څخه خلک په پوځ کې برتی کړل. کله چې په 1940 زیږدیز کال کې هند آزاد شو او پاکستان جوړ شو نو په پاکستان کې په پوځ کې اکثر ریت پنجابیان وو. تر پنجابیان وروسته په پوځ کې زیات تعداد د پښتنو او سندیان او بنگالیان پکې د نشت برابر ول. ششانک جوشی په خپل لیکنه کې د ویلکنسن د کتاب په حواله وایي همدا لامل و چې په پاکستان کې د پوځ واک د یوې وړې ډلې په لاس کې وو. په هند کې هم پوځ غیر متوازن و خو هلته صورتحال دومره خراب نه و لکه په پاکستان کې چې وو. د مثال په توګه ویلکنسن په خپل کتاب کې وایي په 1902 زیږدیز کال کې د هند په پوځ کې 60% غړي د پنجاب ول خو تر 1940 زیږدیز کالا د پنجابیانو تناسب 2% تخته شو. جوشی وایي نن په هند کې پوځ په متناسب ډول جوړ دی او هیڅ ولایت اجازه نه لري چې د هیواد د پوځ په جوړښت کې له 14% څخه زیاته ونډه واخلي. جوشی د ویلکنسن د کتاب په حواله وایي که په 1940 او تر هغې وروسته کلونو کې د هند ملکي مشرتابه سم ګامونه نه وای اخیستي نو هلته به هم پوځي کودتا شوې وه. هندي مشرانو هغه وخت ملکي افسران له پوځي هغو لوړ کړل، د پوځیانو تنخواګانې یې کمې کړې او پوځیان یې ویناګانو کولو یا بیانونو ورکولو ته ونه هڅول. هندیو مشرانو د ستر قومندان دفتر ړنګ کړ او د بحریه هوایی او ځمکني ځواک کمزوري مشرانی پریښودل. هند ریټایر یا متقاعد افسران نورو هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. نوې پوځي اکاډمۍ یې له پخوانیو ځایونو لرې جوړې کړې او لوړپوړي افسران یې تر څار لاندې وساتل. جوشی د کتاب په حواله وایي د هند سیاسي مشرانو تر 1920 زیږیز لسیزې د پوځ مشر په توګه د پنجابیانو پر ټاکنه بندیز لګولی وو. ویلکنسن په خپل کتاب کې وایي همدا لامل و چې په هند کې د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ تعلق پر توازن ولاړ پاتې شو او په هیواد کې په نسلي او مذهبي ډول یو متنوع ډیموکراسي رامنځته شوه. جوشی زیاتوي پاکستان البته د دې توازن په ساتلو کې پاتې راغی او همدا وجه ده چې هلته پوځ ډیر پیاوړی شو او د هیواد په چارو کې دخیل شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې په سیمه کې د انفارمیشن ټکنالوژي د ودې پر موضوع یو غونډه جوړ کړه چې لسګونو ځوانانو ګډون پکې وکړ. په غونډه کې د دې ترڅنګ چې روان کال لپاره د انفارمیشن ټکنالوژي فیلوشپ پروګرام پرانسته وشو، د تیر کال د هغې بریالۍ زده کوونکو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. زلان یوسف زی پرې رپورټ راکوي.
د انفارمیشن ټکنالوژي یا د کمپیوټر او انټرنیټ سره اړوند ټکنالوژي د تیر کال پروګرام کې برخه اخیستونکي یو ځوان محمد علي چې د نورو ملګرو سره په ګډه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د نو کونډا په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی، وایي چې دا اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو او استعمال کې ویړیا دی.
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کړه میټر چې غلا پای باندې کې میټر کې ګوتی والی او یا سوچ چا کونډه لګولي، تاسو باید کونډه لا یا میټر لپاره تصویر وباسي، هغه نه پس تاسو بیا لاندې یو بټن یې سند رپورټ والا پاګه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت په بیا دا هغه نه کده شي چې په کم زی کې دا رپورټ شوی د کم جین راغله او
خپل نږدې سیمه کې د ډاکټر یا د هسپتال کتلو په غرض د ډاک سیک په نوم یو بل موبایل اپلیکیشن جوړونکي ځوان علي رضا وایي چې په دې اسانتیا کې یوازې د پیښور د ډاکټرانو او هسپتالونو تفصیل دی او ډېر ضرب پکې د ټولي خیبر پختونخوا معلومات هم ګډ کړي.
تاسو کوم علاقه کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپل ډیټک کوي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټي دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټینګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي او تاسو تل لاړ تاسو کته چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه زه کلیک کړئ چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی او ما او دلته ډاکټر نه، نو دا فیډبیک چې کوم دی ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
ډاکټر فیصل خان چې پیښور کې د ټکنالوژي د ودې لپاره کارکونکو کی تنظیم پېښور 2.0 مشري کوي، وایي
زراعتونه خبره روانه شي او رورو کارخانو ته ورسېده، کارخانو نه پس اوس د ټکنالوژي د ور دي، نو تر سوچ مونږ د ټکنالوژي خسته ډیزاین او آرټ نه اپناو کړی مونږ ایز ا کوم ایز پښتانه مخکې نشو تللی. پښتون قوم ډېر زیات برداشت کوونکی دی او ډېر زیات ریزیلینټ دی او ډېر زیات پوخ دی او ډېر په خپل خبره ولاړ قوم دی، دوی ته صرف د ډایرکشن ضرورت. نو مونږ وایو چې نوې دنیا کې څه کیږي هغه مونږ زده کړو او په هغه ودرېږو، نو زما یقین نه شي چې زمونږ به بل قوم مخکې شي.
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر شارام خان ترکه مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت ځوان کل د نوې دور په ځغل کې ګډول لپاره کار پیل کړی دی.
زمون کم ځوانان دي، راغي کم سوچ دی، فکر دی، راغي کم سکل دی، چاغه حکومت دا سه انوایرنمنٹ ایته پرووائډ کی چاغه کې اغیراشی او اغی جګمن راغی سولوشن زخپل مسلو پخپل راوباسي او ان شاء الله خیبر پختونخوا حکومت دا سپورټ کوي.
د روان کال د مئی پمیاش کې د خیبر پختونخوا حکومت او ځنې غیر سرکاري تنظیمونو په ګډه د ډیجیټل یوت سمیت په نوم د نړیوالې کچې یو غونډه تابعیا کړې ده چې هدف یې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د نوې دور د ټکنالوژي په ډګر کې ودرول دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مشته وکړل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په د بلوچستان د مسلم باغ په کډوالو کیمپ کې میشت افغان وګړي وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یې ژوند ډېر متاثره شوی او په هر ځای کې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. دا کډوال زیاتوي که مهاجر کارډ ورسره وي او کنه د پاکستان پولیس یې ځوروي او پیسې ورڅخه اخلي. د خدای نور ناصر رپورټ پرې ورو.
په مچر کې مسپور کې تر عبادت می والی چې مچر کې رایم راچو غواړي. دونه بی انصافی او دونه
دا شپیته کلن افغان کډوال امیر جان دی چې وایي پاکستان دیرش کاله ورسره شکړي، نو اوس دې خپل ش په بدونه بدلوي. یوازې امیر جان نه، بلکې د مسلم باغ افغان کډوالو پنډغالي اکثر وګړي ورته نظر لري. د دې کډوالو په خبره تر درې لسیزې زیات وخت یې په پاکستان کې تیر کړ، خو کله هم د دوی په خبره دومره ځورول سوي او تنګ سوي نه دي لکه چې په تیره یوه نیمه دوه میاشتو کې په برنه هکه د پاکستان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. د مسلم باغ په افغان کډوالو کمپ کې شاوخوا څوارلس سوه کورنۍ لا هم د مهاجرت ژوند تیروي. ملک نادر د دغو کډوالو یو سیمه ییز مشر دی. د نادر په خبره اووه دېرش کاله یې په مسلم باغ کمپ کې پوره سوي، خو په دې اووه دېرش کاله کې اوس پرې تر ټولو بد وخت راغلی.
ماجر ورور پاکستان چې راخیستی دی لسپتالو یې پورته کوي، د مصبخانو یې نیسي. غریب خلک در په دره خلک کاټو بزیلو کې دي، ابل ورځې نیولې دي، ابل ورځې نیولې دي، ابل ورځې نیولې دي، ورور یې نه پرېږدو.
له دې سره چې پاکستان د یو این ایچ سی آر په مالی مرسته د افغان کډوالو ته کارډونه یا پیژند پاڼې جاری کړې، خو امیر جان بیا وایي کله چې ورته دا کارډونه ورکړل سوي په جنجال اخته سوي او په دې کارډونو برسېره یا پولیس ځبروي او پیسې ورڅخه اخلي.
له دې خلکو د علاقې له خلکو سره دیم خدای ښه وکړي، له حکومت سره دیم خدای ښه وکړي. اوس له دغه ایسته چې دغه کارټونه راغلي، موږ دا کارټونه را شروع کړي، په دغه کې جنجال را چولی ده. چاته ورکړي چاته نه دي ورکړي. هغه وایي اوس ورونه ځي دي افغانستان ته دي، ابلي موږ یې نیسو. د ما خپل کارت په جب کې را سره ده، په دغه کارت مې هم نه پرېږدي چې ومې نیسي پیسې را چې غواړي.
د شیرجان جهانی په نامه یو بل تن افغان کډوال بیا وایي د دوی ټول وګړي په یوه بل ځای کې د دوو لاسو مزدوري کوي، خو د پېښور پر ښوونځي تر برید وروسته د دوی خلک له کاډو سره هیڅ یو شارت هم د مزدورۍ لپاره نه پرېښول کیږي.
زموږ غریب خلک دي، څوک په کراچۍ کې غریبه کوي، څوک په چمن کې کوي، څوک په لاهور کې کوي. سره د کاټو ګرکړي بیا تکلیف ورکړي، یا بندیان کړي، یا دور افغانستان ته اړولي، یا بېرته واپس کور ته راستولي. نو موږ غریبان به مزدوری گزاره نه لرو، چون چې هغه موږ زوریږو. موږ د حکومت نه دا غواړو چې کوم گزاره موږ دلته کړی د پاینده کې موږ سردا چلن وسی.
نه یوازې د مسلم باغ افغان کډوالو کمپ اوسیدونکي، بلکې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې میشت افغان کډوال ورته شکایت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا په بیا بیا ځورول کیږي، نیول کیږي او دوټل کیږي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د پولیسو د دې ناروا قدم پر ضد یې په بیا بیا غږ پورته کړی، او د پاکستان په هره صوبه کې چې افغانان او پښتانه د پولیسو لخوا ځورول کیږي دوی خندنه کوي.
پولیس په کار دی چې په دې موضوع کې خل ظهیر نه کړي. پولیس په کار دی چې په دې موضوع کې دغه ته ولاړ نه سي. او په دغه کې موږ په سینټ کې ویلي دي، په قومي اسمبلی کې ویل سوي دي، په پنجاب کې، په سندھ کې، په ټول ملک کې افغانان پر دې خبره خلق زیری. ځینې د پیسو لپاره، ځینې د چشت لپاره، ځینې د چشت لپاره موږ د ګردو مزمت کوو. دا خبره بالکل له سره غلطه ده.
د ویلو وړ ده چې په پاکستان کې له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي، خو نه یوازې د پېښور د ښوونځي برید، بلکې په هر وخت او هر ځای کې چې کله هم د ترهګرۍ کومه لویه پېښه سوې، د پاکستاني پولیسو لخوا یې غچ له همدې افغان کډوالو څخه اخیستل کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، مسلم باغ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وايي په نړیوال جام کې د لویو ټیمونو د ماتولو نیت لري. د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي، افغان لوبغاړي اوس وخت ښه اسانتیا لري او هڅه ده چې د ټولو ټیمونو پر وړاندې د ښې لوبې ترڅنګ بریا هم خپل کړي. ښاغلی اساخیل وویل د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي ټیم لوبغاړي ښه چمتووالی لري. اخوا د بنگلاديش ټیم هم د یادي سیارې لپاره څو ورځني تمرینونه کړي دي. د استرالیا له مرکز کانبرا څخه زمونږ د خبريال سفیولا ستانگزی رپورټ اورو.
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کیپټن محمد نبی عیسی خیل لویل افغان لوبغاړي څو کلنې تجربه لري او هڅه یې دا ده چې نه یوازې بنگلاديش بلکې د ټولو ټیمونو په وړاندې بریا خپل کړي.
زمونږ په پوره کوشش دی چې غټ ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو. هغه که موږ وبایلو که وګټو باید مشکل سره مسابقه وسرو چې وان سایډ نه وي سره او که موږ ښه پلان سره لاړو کېدای شي ټیمونو ته ماته هم ورکوي. موږ لوبغاړي کې موږ ټیلنټ هم شته چې موږ ټیمونو ته ماته هم ورکړي
د لوبي په نورو برخو لکه بیټنګ او فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو له پوره چمتووالي یادونه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان په داسې حال کې دا خبرې کوي چې بنگلاديشي لوبغاړو هم له څو ورځو راهیسې د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې خپلې لومړۍ لوبې ته چمتووالی نیولی. افغانستان او بنگلاديش یو وار مخکې سره لوبېدلي چې افغان لوبغاړو په بنگلاديش کې کوربه ټیم مات کړی دی. اخو د افغان ټیم یو تیز بالر دولت زدران وای که څه هم بنگلاديشي لوبغاړي له هي تجربه برخمن دي خو افغان ټیم د خو بالرانو په لرلو سره کولای شي دا ټیم مات کړي.
بنگلاديش ته زمونږ مثبت بالینګ دا اوس بیټینګ هم ماشاالله ټول دا تر پریکټس میچونه موږ وکړو یا د بیټسمنانو وخو چې موږ هم تکړه یو او کدای شي چې موږ یې راګیر کوو او موږ کوشش هم د خدا چې موږ سر د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړه دا سکاټلند او سریلانکا دا
دولت زدران په داسال کې افغان ټیم برلاسی په خو بالرانو کې ویني چې د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستیو معلوماتو له مخې بنگلاديش هم د مشرف مرتضی، شکیب حسن، عبدالرزاق او محمد رفیق په څیر تکړه بالران لري. د 2015 کال د نړیوال جام لپاره افغان او بنگلاديشي لوبغاړو خپل تمرینونه پای ته رسولي دي. تمه ده دا دواړه ټیمونه د چهارشنبې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې د افغانستان په وخت سهار په 2:00 سره مخامخ شي. د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام چې د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب روان دی تر اوسه پکې شپږ لوبې شوې چې پکې د امتیازونو په حساب نیوزیلند، استرالیا، جنوبي افریقا او هند په ترتیب سره خپل سیالان مات کړي دي.
د تاریخ پانه
زندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل ایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نہ بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
اوریدم کو د خبرونه د پای شي بي دي د مچا زمينه به لن خبرونه وورو.
د پاکستان په لاهور ښار کې په یو بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي. چاودنه نن غرمه د لاهور د قلعه ګجر سنگ پولیس لاین له دروازې سره نږدې وسو. د لاهور د پولیسو مشر امین وینس د پیښ په ځای کې لرسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا یو ځانمرګي برید وو او بریدګر غوښتل چې پولیس لاین ته ننوځي. پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید پر په غاړه اخیستې ده. د پولیسان په ژوب کې تښتول شوي د پولیو کارکوونکي او لوی سرتیري وژل شوي دي. د ژوب امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار له مرغه کفزي سیمې څخه د تېرې جمعې په ورځ تښتول شوي څلور تنه وژل شوي چې دوه د پولیو کارکوونکي او دوه د هغوی ساتونکي لوی سرتیري دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې ترکیه او پاکستان به د دوو نه بېلېدونکو ملګرو په توګه پر دوه اړخیزه سیمه ییزه او نړیواله کچه د امن او پرمختګ لپاره کار کوي. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې له ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره یو ځای خبري غونډه د وینا پر مهال وکړه. بلخوا ترکیه وزیر اعظم ویلي دي چې د بېکور سو کډوالو او سلب ځپلو لپاره به د شل میلیونه ډالر اضافي مرستې ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر تجارتي رهداري لپاره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لاره تر ټولو ښه لانډه او ګټوره ده او د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. نوموړي نن په کوټه کې خبري غونډه د وینا پر مهال دا خبري وکړه. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې لچین څخه گوادر بندر ته د تجارتي لارې پر مسله د عوامي نشتل ګوند په بلنه ټول ګوندي زغونډه هم روانه ده. د افغانستان په لوګر ولایت کې پر امنیه قومندانۍ په سوال برید کې لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي دي. د لوګر ولایت ویاند محمد درویش وایي څلورو ځانمرګو بریدګرو نن د پولیس پر امنیه قومندانۍ برید وکړي چې په نتیجه کې اته پولیس ژوبل شوي هم دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي بیا وایي بریدګرو د پولیسو جامع اغوستي او د امنیتي غړو لخوا یې تلاشي نه واخیستل شوي. وسوال طالبانو د دې برید پر په غاړه اخیستې ده. او د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې نه د افغانستان چین او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی مشال لري ته وویل چې د دې ناستې بنیادي موضوع د وسوال طالبانو سره خبرې اترې دي. بلخوا د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر افغانستان ته تللي.
خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، احمد شاه اعظمي او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کړی ده. الله پامه.